سنجوي نوم له وخت سره سم کړي.
دا چې له اسلامي پلوه د خنوم ټاکل څومره مهم دي، دینی عالم نور الله کوثر نه مپختلی.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب شي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب شي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات. داسې نومونه زیړګلو، تورګلو، خړګلو، داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي.
ما یو ورځ په کابل پوهنتون حاضرینو مخې ته ډېر وران نوم، زه نه غواړم نوم یې واخلم، په حاضري کې د جنۍ نوم و. کله مې چې د جنۍ ته وکتل دا څوک یخ یو ډېر ښکلې جنۍ وه، خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و. یو رقم احساس د خجالت یې وکړې، ځکه زه لومړی ځل د هغو صنف ته ورنوتلی وم. نو دا داسې نوم باید ونه وښودل چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي. په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله او عبدالرحمن دي. دا ښکلي نومونه دي. د ښځو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو. د ښځو لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا، نې مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه. په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر علیه السلام هغې نه منع هم کړی، شاهین شاه، د پادشاهانو پادشاه. دا مبالغې نوم ده، دا خو یقینا دا د خدای نوم ده. او دا رقم د ټول نړۍ واکمن، ټول واک، داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري، نه باید سړی کېږي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. کار، خدمات، ارمان، احساس، دا هر څه اوس د موډ لیدلی دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمات، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له هېواده وتښتي. خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب که خپل کارونو پاک لاره ته وای
مو کوړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال که ژوندی ونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوندی وو نو خامخا به یې وویني، او که خدای مکړه مړه شوي وو نو بیا به یې موږ د قبر شناختې ور وټکوو او بیا به ورته ووایو چې موږ خپلې ژمنې پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلی؟
ځکه چې تاسې وینئ چې دا ډېر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو. د سلو افغانیو پروژه هم څیړو، او که چیرته غبن پکې وو نو ردوی.
د سل افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي؟
نه، حساب له یو پیلي او مخپور ته ځي. د همدغه منطق پر بنا موږ هم مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل مدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خود تاسو وخت خلاصیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي.
موږ امیدواره یو چې له منځه به نه ځو، موږ به بیا هم کامیابي.
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
که مو عمر اجازه درنکړي
راکوي. قدرت ډېر کافر شی دی.
قدرت د سړي عمر اوږدوي. مونږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کاله وروسته به دا ملت ډېره ښه آینده ولري، ډېر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډېر مرفه ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډېر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونو په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو 10 تنو بېکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي، 8 تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي، کم له کمه به مو 2-3 د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، په خپله ورځم. اورېدلی مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو. موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو. اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. بی خبر آژانس خبر راکوي چې تېره ورځ د کوډسنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلېدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول په حیث ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
نه چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او د ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه صلحامیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایی اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم ژوندی دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښې به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودې نه پیژندم.
نه والا، وبخښه.
د ټولو چارو د وزارت مسلکي معین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او که نه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې موشي. نو بیا مې د تا برخه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشي جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بسه، دموږ هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب، خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب. وزیر صاحب، خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکي معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب، د قربانۍ غوښې خوند درکه که نه؟
که رښتیا درته وایم، نو د ما کلسترول او شکر جګ شوي، نو له غوښې نه پرهیزم، هیڅ مې نه ده خوړلی.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، که نه ما خو څو پسونه قرباني کړي وو. د یو پسه همداسې یو سلامت ورون مې در ولېږه. ما ویل چې وزیر صاحب به تیکه به پوخ کړي.
مهین صاحب، ولې بل څوک غریب درته معلوم نه سو چې ما ته دې را ولېږله؟ ما په خپله څو دانې پسونه، غویان او خوسي هم قرباني کړي وو.
صاحب، غوښتل مې خپل اخلاص درته څرګند کړم، که نه پوهېږم چې تاسې هم ډېر مالونه قرباني کوئ. هر وزیر څو پښتمړه او څو نسل ژوندي لري او د دغو ټولو لپاره قرباني کوي.
او تا هسې ځان د پسونو له ورنونو خلاص کړ.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکې وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، مسکا احساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.